آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته څه باندې دوې اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلین راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باس او د نړیوالو اړیکو له کارپوه اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، له سیاسي پلوه لومړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتګ دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقی اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي د ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په دې زمان کې ترامپ تلوي هن ویلي چې ملا برادر به کمپ ټیوي ته میلمه کي او سره وبه ګوري. مانا دا ده چې تر پردې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ترامپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا ربر سره کیږي.
استاد ستانکسي، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیز نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودل.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوانه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغې ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوانه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دی چې نړیو سره کراکرا لاړ شي تعامل ته، له یو جهت نه دا امید به حق ده. او له بلې خوانه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې دوی رغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله، مننه سنګزی صاحب. زرمتی صاحب، د نړیوالو اړیکو له مخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او اوریدونکو ته سلامونه او لیکي خلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې تر دې دمه خلی ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیک وڅېړم او لږ وروسته به راسمه دغه به د پراګماتیک ریالیزم له تیوري څخه، یعنی له پلوه به دا تحلیل کړم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېرې پیچلې دي او جنجالي هم دي. یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته بېرته پېچلي شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو ښه پوهېږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژي ګانې امریکایانو وازمویلې په افغانستان کې او بیلابیل قمندانان د جنگ د کابو کولو لپاره دی وګمارل او پام دی ډول سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ. ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوس او طالبان وځپل شي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي چې مخکې هم
زرمتای صاحب د دې خطر چې وسنی حالت تر شو دا خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو څنګه ښکاری؟
زم یعنی دی هغه د اوسنی حالات د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال د دوه موافقه نامه امضا شو او په لږ وروسته پر دې ځل سره د مسایل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تسلیم ولې چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي اوسنی وضعیت دی چې دغه غواړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده دغه له او دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې ملي ګټې دي او دا ملي ګټې سړي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي او بیا دغه ارزشي مسائل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کړي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسائل دي. نو په اوسنۍ شرایط کی هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزې او د داعش سره د مبارزې پر وړاندې ضرورت ورتلري او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه څنګه شي پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه ډول باندې یعنی بله مانانه
ضرورت را صاحب باندې دا تعامل رامن تاسا وې دا
مانانه
شریر ضرورت نو ته ویل شه
جان واسب له ډیپلوماټیک اصول سره سم روسي تعاملات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کې دوه حال کړي شه
تاسو ته د نوټا او ټول هغه څه چې موږ راوړي دا خو نو زه فکر کوم چې د سیم نو چې موږ نشو ویلای چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي، او نو چې دا یو ډول د دغه اړیکو دی له شکه او په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتو حکومت شته ولاو چې زور سره موافق نه او تعاملات اوس یو نوې پرمن پیدا شو نو دا اړیکو ته تعاملات وایي یا وک کنټاکټونه وایي تماسونه وایي خو ګورو چې په بطن کې خورا فراخې اړیکې دي د منطقې لوی هیوادو او د ځینې نورو سازمانونو اړیکې مخکې نظر ملتو د اسلامي کنفرانس د نور مرکزونه دا اوسنی حاکمیت سره خو اړیکې فعالې دي او ترتیب البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغسې پوزیشن شي چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنی دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین د حکومت چې اوسه وایي بین د دولت چې اوسه وایي اړیکې ګواکې فعالې او دوی پر اساس دي.
بله،
تر اوسه پورې داسې یو غلط دی فعال شوی ورشي نړیواله ټولنه په یو نو سرګرمي کې واقع ده. ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی، یو تاریخي دولت دی او دا څوک منتفي کولی نه شي. افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان د یو بنسټګرو څخه دی او دا یو تاریخي واقعیت دی. خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه په دغه اوسني حاکمیت کې د طالبانو یو امراتیانو پرقم چې دوی ځان پوزیشنوي دوی په منځ کې هم د دغې نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته. نور هیوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیټیک ته په کتو په یو نوه او بل نوه
مننه جان باسب، مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سیم رقابتونو ته هم پکتو په دې برخه کې به د استاد سنګزی نظر واخلم. سنګزی صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوی دی، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دغه چاک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د اوسنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلی رقیب شمیرل کېږي. امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده، یا حداقل دلچسپ نه ده، او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چېرې دا حالات دې د نشتون په لوجه نه رامطرح شي، نو چین به لا هم له طالبان سره خپل روابط ژور کړي. او تجربه وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وې، طالبان سفیر رسمن په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس ومنل، د دې سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره، بالفعل د دې سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، هیاتونه تګ راتګ کوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضوع ګیری کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رنده تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په نشتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دې وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګېزه وي د واشنګټن دپاره چې د طالبانو سره خپلې اړیکې نږدې کړي.
مننه سنګزی صاحب.
د آزادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
زرمته صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنږدې شوي دي، لیکن که بل لور ته وګورو، دا سوال که په دې ډول وکړم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوي دي، نو بیا چینایان څرنګه په طالبانو باندې باور وکړي او یا امریکایان څرنګه بیا اعتماد وکړي؟
ګوره، د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو دغه امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان.
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو، په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو. څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داسې صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نږدې شوي دي، او امریکایان څرنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نږدې شي؟
یعنی داسې ده شیبر صاحب چې طالب خو یوه شبه نظامي ډله ده، او تر هغې چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، بیا به نو دوی طالبان نه وي که نه. خو په عین وخت کې یعنی انصافا که سره د دې چې زه یعنی سم تاسو مولم ده ډېر منتقد د طالبانو، یعنی دا هېوادونه خو هم سرخوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناستي، پالیسي میکران ناستي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت پالي. یعنی د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو توکو ته ډېر متوجه دي، هماغسې یو وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو. په هر ترتیب یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغسې یو لاره یا تګلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلي په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو ته تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه ستاتس کوو یو ترتیب ساتلی ده، کېدای شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نور تعاملات ته هم آماده کیږي، سیاسي چلند مر سره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې مر سره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې پر اسنت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ هیواد په یوازیتوب یا داسې مستقلانه حاضري نه چې دوی پر اسنت پېژني، او دغه ټول مسؤلیت دغه ټول بار د اخلاقي، معنوي، سیاسي، اقتصادي دغه بار واخلي په یوازیتوب. کیدای شي که وضعیت په همدې ترتیب روان شي، او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانونمندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جان باسه، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک، او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسیړو د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب، بیرته هغه پوښتنې ته راشم، په طالبانو د سیمې هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هرې خواته لاس غځولی؟
تر اوسه پورې خو موږ دا د ولیدل چې یعنې تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دوی هغه دوی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او اډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنې هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنې هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګورئ مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړې اړیکې لري، او چین سره د ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، وسره امنیتی ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه دکتورین بهرنی تګلار کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټه په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبوي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو، د هند غرور په افغانستان کې ډیر محدود ده، یعنی هغومره چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنې تر اوسه پورې لومړني ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډیره اړتیا لري. نو او بل د بهرنۍ تګلاره چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنې ډېر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز ونه ګرځي، بلکې په تعامل باندې مرکز باندې ډېره تګلاره ده چې اسلامي امارات تر اوسه پورې باندې.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنگزی، غوث چانباز او اجمل زرمتی را سره دي. استاد سنگزی، دغه بل اړخ ته کرا شو، کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کی، او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک؟ دغه سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک دي چې لنړیوال سره روابط شي؟
لنړیوال سره که مشخصا امریکایان سره،
اول امریکایان سره او بیا لټول نړی سره.
ګورم د امریکایان سره، د امریکایان او طالبان روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول له ورځې چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوحې کې تګ راتګ شروع کړ، لیدل یې ول بل سره، له هغه ورځې نه د قرار قرار شکل نیولی ده. او د ما په عقیده دا روابط سره له دې چې ظاهرا د بایدن په اداره کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا د یو ډول کړکیچن ښودل کېدل، په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن، اما زه په دما عقیده داره چې دا روابطو شتون درلودلی ده په یو شکل د اشکالو، اما اوس راوتلی صحنې ته او دا لږ څه علني سوی ده. بلان دا روابط دما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو پسې ګرځي، او طالبان هم هڅه کوي چې یو ډول دا مسله تمثیل کړي. یو وا مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګانې چې امریکا په خپل اساسي قانون کې لري، غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري، او دغه پیروان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي. سره له دې چې پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده، زه فکر کوم دوی خپلې ګټې ګوري. امریکایان دې ته توجه کوي چې که دا حلال که چې مخکې ما عرض وکړ دا وضعیت دوام کړي، دا زموږ په ګټه نه ده. زموږ رقیبان، منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راننوزي او په وروسته به موږ ته ډېره ګرانه وي. بله خوا نه طالبان هم په ده باندې پوهېږي چې د دوی د نه پر اسمت پېژندلو هغه ستره مانع د امریکې متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هېوادونو باندې نفوذ خپروي او د ده مانع ګرځي. بنان طالبان ته به هم دا دلچسپه وي چې حتی د ځینو امتیازاتو په ورکولو سره دې ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي.
ستانګزی صاحب، ستاسو په دې خبرو کې دې ته مو اشاره وکړله چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو، په پټه باندې د امریکایانو طالبانو. کچیرته دا همداسې وو، تهران څنګه په طالبانو اعتماد کړي؟
وره د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي. اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې، په کابل کې، تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ ښودلی ده چې په شکل د اشکالو باندې خپل روابط ساتلي. مثلا کله چې داود خان په 1350 کال کې کودتا کوي، تر ټولو ورخطا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت ده، مغه زمان حکومت ده، اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي. بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر نجیب سره پټو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته د هغه د جمهوریت په وخت کې سره له دې چې امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناټو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې. دا یو مسله. بله مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس یو تعداد رهبري په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه، خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسکون کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره ډېر نږدې شي، نو عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو، او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې، او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدیدوي، نور مهاجر اخراجوي، اما هغه مخالفین د طالبان سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي دوی په څنګ کې پرده یې طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې دوی ګټې تهدید کړي.
مننه سنګزی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو، په هغه کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي، او هلته عملیات وکړي، او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي.
آزادۍ په چپو کې پروگرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبانو او د امریکا تر روابط پوری. جان باسب، دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سانګزیت ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي چې چرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کې او حتی دوی که په رسمیت وپیژني نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي؟
که طالبان هوښیار اوسېږي خو دا یو چانس دی، دوی دننه په کور کې هغوی ته ښایي چې تغیر راولي په قوانینو کې، په خپل چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد هم اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیک وو یا به د کومو لویو هوستنیتو تر بریده به دا روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، اوس هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژي شته، نه کوم خاص هوستنیت شته په بینالمللي اړیکو کې. اوس فقط او فقط همغه وچې کلکې منافع ټولې هر هیواد پالي، مخصوصا په متحده ایالات خو بېرته بېخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته، همغه چیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي. او هغې به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کېږي او تر کومه بریده طالب آماده دی دې ته چې انعطاف‌پذیري وښيي. هغه څه چې دوی د دوحې پروسس کې دوی ته وعده کړې وه امریکایانو سره، هماغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټوله زمینه یې دې ته برابره کړه چې طالب په حاکمیت کې راشي. دغه کم څلور کاله څه صفا په ټوله معنا تمدین کړل، یعنې څه چې مالی قدرت لري طالبان، دا خو همغه هره اونۍ چې پیسې د لیکيږي دا خو همغه ترڅکه دی، دا خو چا په پټه نه ده. درست نو په دې ترتیب اوس طالبان څه لاره لري؟ ښه، دوی خو په منطقه کې به څومره تعامل وي که چیرې دوی د اوسني تعاملاتو سره، روسیې سره، چین سره، ایران سره، منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي، او دغه د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کې شي د امریکا منافعو سره، مخصوصا د چین او د ایران د مخنیوي په تړاو، خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواره کړي او دلته کېدی شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته شي. اما که چیرې طالبان داسې یو چلند غواره کړي چې د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافعو په نظر کې ونیول شي، نو خامخا به بل حالت راشي. خو دلته بل تضاد هم موجوده دی که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره، خو بیا منطقه همغه د جمهوریت که سره شروع کېږي، بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي. متاسفانه چې یعنې چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ارتباط او په اړوند، متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو، ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي، دغه موږ او تاسو اوسي، یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو، زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم، چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب، هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو، بله لاره نه لرو. زما په نظر بله لاره، البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی، خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو، هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو، لکه چې ترکمنستان کې. بله لاره زه نه وینم، بله لاره ټوله د تقابلاتو ده. امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي، دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي، قدرت مې رسولی، ایران سره به داسې کوي، چین سره به داسې کوي، دغه لاره به ځي. متاسفانه وګوري، یو هیواد چې په بل هیواد کې پانګونه ونه لري، ښاغلی شبر، پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد، په انفراسټرکچر، د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی. د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته اگر او بخشه جان باسب، امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لارې چې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې، له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي. د امریکا کومکونه ډېر زیات دي.
منم خو نشته، نن خو بند شو. یو د قوستیتي هغه کومه پروژه چې پیل شوی وه، هغه خو تندیلې تاسو پوهېږي تقریبا نه،
البته بشری مرستې بشری مرستې سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دي بندې شوي.
خو ګورې زه خو د بشري پیسو په حق غږېږم اصلا بشري پیسې کومکونه ورکول یعنې هېڅ ته به د یو چا خېټه مړه کړې اما څه دا ورته نه ښیې چې کوم هلته کار پیدا کولی شم.
خیر خو دا بل باس مننه جان باس صاحب.
دا ډېر ګورې دا ډېر مهم باس زه بیا هم ټینګار کوم په غلی شم چې که چېرې په بین ملي اړیکو په بین الحکومتي اړیکو کې د اقتصاد موضوع سره نه اوسېږي بل هېواد ستا په هېواد کې پانګونه کوي ته په دومره زکات پیدا نه کړې البته تیوري ده چې په بل هېواد کې پانګونه وکړي دغه روابط معنا نه لري.
ستاسو خبره دقیقه ده یعنی ستاسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکړي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره بهتره روابط ساتي. مننه جان باسب.
د آزادۍ په څپو کې پروگرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو
یو څو اړیدونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلامونه تاسو او د آزادۍ رادیو ټول کډرمنو اړیدونکو وایم خدای پاک دې شروع جوړ وي.
سلامات خیر یو سه مهرباني
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اړیدونکو د محدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو ځانګړي سلام تاسو مې مننه کوم. شبر صاحب محترم د هلمند څخه په اخر کې واپښتنه لرم زما په فکر موږ نظر باید امریکا د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل ته په افغانستان کې لوړه د پاکر دي غربت دي مسکنات دي نو دې باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کده حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې باندې کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شبر صاحب باید حکومت ورکړي دا وکړه دا ملمنو سم محترم شهبر صاحب زما دا پوښتنه ده د دې جواب کې زما په کوم نظر محترم شهبر صاحب موږ حکومت جديد افغانستان دا اوس پر رسمي پیژند سوي دي په دې پر رسمي پیژند هلي زما په تام په تکر سره غوري په دوه کې چې خبرې سره کول محترم شهبر صاحب امریکای خپل تماته وخلل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولای چې پر رسمي ته په دې مستول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمي پیژند لې دي موږ حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمي پیژند موږ د خپل د ملکو تام په تکر زما د خبرې زما په کرو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی د مالې ملمنو سم دا پوښتنه چې دا سې به کبني شبر ته محترم
مننه بل اوریدون کته مخه کو آزادۍ په څپو کې پروګرام دی تاسو سره سره است.
السلام علیکم شبر صفتا استاد ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
استاد یې اوریدون کای اج تو خین د زابل ولایت شاجو له ولسوالي
سره اخلي
خوشاله سم شبر صفتا له دختر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو او د پښتني له ملمنو ځخلو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم د دلې دي په خو حالت یو ډول وو وس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي له سره ورنسته اول امنیت ولو که مخالفین وايي و امنیت طالبان خراب کړی وو دي حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کړی او خپل دی خراب کړی و د دې په وینا چې افغانستان ته خارجي قواوی اشغالګر قواوی مفکور تر غلی وی یو چا کوته څو کورسی هغه مجبور د سی لاس په یو اقدام پوری کوي یو اقدام بقی نو هغه اوس هغه ولاړو ماته وخړ نو خود به خود راغی مخالفین هم سره ولاړو نو دا امنیت ته د ازمور د فارودی لوی غنیمت ده په خو به خلګو ویل ول کشک یو ورځ ان اوربند وسی امنیت راسی نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلګو سر به بچي وس الحمدلله څلور کال کې سی وسمار ګور لنسته کوي هم هغه به تیر کم وي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستی په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي دا ټول خلق په کار هم به خود دی او دلته پرمختیاي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نه بود دي او د خصو په بار کې واځي واځي د تعلیم په بار کې یو سنګرتیا ستاسو د سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطحه په سیاسي سطحه ولو که مخالفین وای وي طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي ورل ټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو هغه په مخ کې امریکا دا هغه شرمیږي اوسې په رسمیت نه شي پیژندای دا تعامل د رسمیت بڼه لري لکه څنګه چې اتل صاحب مهرباني وکوله ټولې علامی او بیلګې د دې چې لکه په رسمیت کې پیژندل شوي په دې کې خبره نشته نو دا له امریکا او لچین له سترو قدرتو سره سره وابط لري. ګوره دا هیئت راغلی او په دې کې به ډېرې خبرې. نو زما له محترم ستانکزي صاحب له استاذ څخه دا پوښتنه ده چې آیا په ټوله وطن کې به څوک واړله واړه طالبان په رسمیت وپېژني؟ او بل چې دا ټرمپ وایي زه خپلې سلاوې بېرته غواړم، آیا دا په اخلاقي لحاظ، په یو سیاسي لحاظ، په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري که نه لري؟ او دوی به له زور څخه کار واخلي او که به له خبرو له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي؟
مننه حاجي صاحب. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، د دوی نظر او پوښتنه به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوښتنه پروګرام دی؟
بلې، السلام علیکم محترم ورور، څنګه جوړې پخیر؟
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، زه محمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت دارغنده ولسوالۍ ته ټلیفون ته کړم.
بس ښه راغلی، مهرباني.
مننه چې راځم نظر ته. محترم شیبر صاحب، د ورځې د اساسي خبرونې نشرات څه ناڅه نسته، که چیرې دا زموږ د اورېدونکو دپاره برابر شي نو دا به ډېره یو خوشحالي زموږ دپاره.
مننه، د غم به وخوړل سي.
مننه. و ټول اوریدونکو ته سلام. شمس الله والی احمد او غولی ته ډېر ډېر سلامونه وایم. را به سم نظر ته حاجي توخی صاحب محترم ډېرې ښه خبرې وکړلې. موضوع د افغانستان، یعنی څنګه ما راډیو تعقیب کړل چې د امریکې ولسمشر وایي چپا.
بله، هو موضوع صرف ما غوښتل سي واضح کم درته د امریکا او د طالبانو روابط به څرنګه سي.
بالکل، زه چې ګوره دغه حاجي توخی صاحب محترم ډېرې ښه ټوکته اشاره وکړله. دا خو نو زموږ نظرونه دي، زه خپل په شخصي نظر سره دا سل په سل کې انشاءالله خدای ته امید لرم چې دا هر دولت چې وي، یوازې نه امریکا، نور دولتونه هم الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات اوس ورځ تر بلې مخ پر تګ باندې روان دی. یعنی که د اقتصاد په اړه وي، که د امنیت وي، که نور دغسې پروژې او داسې کارو ته عادي اوس دوی توجه کوي، نو ډېر دولتونه به انشاءالله په رسمیت وپېژني. یو څه نیمګړتیاوې به وي څه نا څه. اوس ګوره خارجان موږ ته وایي چې دا د شدو حقوق، یعنی د اسلامي امارت څخه دوی دا غوښتنه لري. هغه ته راسه پوښتنه وکړه په کابل کې، دا زموږ په کندهار کې اوس هم دغه خوندکۍ ځي مکتبو ته، فقط یو رسمي مکتب نه دی له چې رسمن نړیوال ته هم دا توجه.
خو دغه مهمه ده واق دوست، دا ډېره مهمه ده، دا وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکي کلونو کې به څه کوو. یعنی دغه خبره په هېڅ ډول د منلو نه ده. مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان کور ودان، بس میلمنو ته به ورشم. استاد سانکزی او نور میلمنو وبخښل چې یو څه انتظار هم شوی. سانکزی صاحب، د حاجي صاحب توخی پوښتنه تاسو ته راځي.
او ما واوریدم، ول توخی ته او نورو درنو اوریدونکو ته چې وایي دل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب حاجي صاحب، زه به تاسو سره یو نوی خبر شریک کړم چې شیبر صاحب به هم او نور محترم دوستان به هم خبر وي چې پرون شپه ټرمپ یو مجلس کې چې د ښځو مجلس و د وسلو په ارتباط بیا څرګندونې کړي، هغه په متفاوت ډول په مخکني بحث کې دا ویل چې موږ به خپلې وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اډه واخلو. خو پرون شپه نوی خبر دا ده چې ترامپ په خپل اظهارات کې وایي چې ښایي ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوي دي، خو موږ به خپلې اردو او پوځ ته نوې او مدرنې وسلې جوړې کړو. دا معنا لري چې ترامپ له خپل پرونی موضع نه راوتلی دی. یو دوم، د ترامپ دا خبره ډېره عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته راټولې شي، بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي، بیا د قیمت بېرته د انتقال مسله څومره ډېره درنه تمامېږي. لکه چې په هغه وخت کې چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو، موږ د دې شاهدان وو چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره شته، چې اکثرا د افغانستان د اخواني ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغړي، امریکایانو په بګرام کې، په قندهار کې، په هلمند کې، په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې، یعنی انتقال ورته قیمت تمامېده. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار دی. د رسمیت پیژندلو په ارتباط باید ارزو کړم دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هیواد به یې اول په رسمیت وپېژني. خو ما مخکې ارزو کړه چې د پېژندنې د رسمیت پېژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پېژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جانباز چې ورته اشاره درلوده په بېخي نوي دي، نوي اصطلاحات دي. فرضاً تعامل، یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه مانا؟ تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماسي کې وجود لري، شتون لري یا شتون نه لري، یا دیفکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي، یا تنها یو حکومت پیژني یا مشخص ویل کېږي چې د فلاني هیواد عضویت یا غړیتوب فلاني نړیوال سازمان کې په تعلیق راغی، یا عضویت دایمي کېږي یا عضویت ترې اخیستل کېږي. دغه حالات وروسته طالبان راتګ نه دا اصطلاح ډېره کته پورته کېږي. د ما نظره دغه روابط په خصوص د هیوادو سره چې د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري، د ما عقیده دا ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده، دا درسته ده چې نامکمل روابط دي، اما روابط دي.
بله، مننه استاد سنگزی. زرمته صاحب، د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغونډ کړو، څه فکر کوئ د دې له خاطر چې په کابل کې داسې یو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال په رسمیت وپیژني، د هغه له خاطر به اوسني چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
اول خدا زه غواړم دا مسله لږ غونډې واضح کړم. اول دلته دا دی چې ګوري، دا یو ډېر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارت ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخکې چې میلمنو هم ورته اشاره درلوده او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو، فزیکي امنیت تامین دی. کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ وو، له فساد سره مخامخ وو، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی سي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی سي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی سي. ځکه د ولس هغه ملاتړ ډېر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره وو، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه هم دا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د زده کړو مسله باید یو طرفه سي، باید ورته یو میکانیزم جوړ شي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ شي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای شي صنفونه به باید وویشل شي، صنفونه وویشي، ترانسپورت ورته ورکوي، یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي، په خوندي چاپېریال کې دوی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسېږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کولی شي دغه یوه مسله. دوه مسله چې غواړم ته اشاره وکم، هغه د ځوانانو ده. د ځوانانو د کارمندانې مسله ده چې په دغه باندې غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کډری ځوانان چې په داخل دی هیواد کې دي یا له هیواد بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بیکګراوند یې باید چک شي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې د لاس ونه لري، هغه ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل شي. مهم شي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر شي، یو ځوان باید رئیس شي د خپل مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کېږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کېږي. موږ نشو کولای چې له خپل کادري ځواک څخه په داخل د نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیم مسلې ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورني مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده. چې ډېری هغه، یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یا مخکې تقاعد اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کېږي، نو لاز راغلي مشکلات سره مخامخ دي. دغه ته توجه وسی. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تقاعد مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسی باندې موږ غښتلې سي، پیاوړې سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلې او پیاوړې وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسی اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه هیڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا کړی، هغه سیاست چې هندوستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولوګو. نو هغه هلته کېدای شي چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې پرمختګ چې نن او د راتلونکي لخبره بس کړو راتلونکي لخبره موږ باید یو یو دغه سي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لخبره ولر
مننه جنبه سه ستاسو وړاندیزونه بچوي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره دی او منظم روابط ولري که څه مخکې تاسو هغه نافیل توپ ته اشاره وکړه لیکن ځنې ګامونه چې ترغه وخت پورې خپل کې شي باید څو خپل شي
طالبانی یا اماراتی چارواکی دسی پدی تکبر پا یو آس سفارلی چه غیر دزانا و غیر دخپل و اما انجوالانو دبل چه ناوری خو ما پا فکر حوال شبر یعنی دا خلق تلک پا حوش رایشی دا افغانستان دیو پیجنی یوازی دا طریقتی طالبانی دا سش دوی پا مدرسو که ذکری لگذر دی دا خفر فکر فراخ کی لگذر نور مشاورین دی زان تا استخدام کی او دا دنیا او افغانستان تا دی لگذر پا پراخ نظر وګوري دا تصویر دی دا انزور دی لوی کی او د افغانستان د کډرونو استفاده وکي هیڅ دنیا به خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای به خپل خلکو نه پرمختګ نه لیدل کیږي د سینه کیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کی نه کیږي امکان نه لري د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلن چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هغه چې دلته وویل شول بیطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او په د هغې په نتیجه کې دی په افغانستان کې یو مسؤول ملی او مشروع حاکمیت رامنځته کی که چیرې دغه درې کارې خانگیګانې دوی وکړي ښاغلی شبر نور تا موږ دنیا په رسمیت وپېژني که ونه پېژني یعنې دا دلته استاد تشریف لري یعنې زه تاسو ویلی شم چې په بینملي اړیکو کې دغسې کوم انسټیټیوشن لکه د رسمیت پېژندنې نشته هو یو عرف رامنځته شوی دی مګر که ته چیرې دننه په کور کې ټینګ حاکمیت د قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندګی توپ دغه بیهوشي دغه اقراض اخته کی نو دنیا د څخه خپل راضي دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم ډیر بریده زنه هم چې به لمون به ونشي کړی خو داسې مسایل دي چې به د افغانستان نه حل کیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیټیکي مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دي چې د ډیرو هیوادو دغه مونږ سره تړلي دي مونږ هغه سره تړلي دي دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کار دی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توپ په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه څخه مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم نشه زرمتي صاحب یعنی مونږ خو په دغه نظر استو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي ملي حاکمیت رامنځته شي او مسؤول چې وایي یعنی بازرسیته کسان رامنځته شي داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف په مدرسې کې ویلی دی هغه یې ویلی دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی نو هغه به څه وکړي هغه خو په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه به کېږي اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي اوس تاسې لاړ شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی نیمې څوک دی د هغه ټیم څوک دی اوس د شهید داود خان په وخت کې مونږ تاسو پیږو چې څوک په نوم د علي احمد خورم دا د افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار کنه دا برنامه د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې چیرې د هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ځای د امضا کولې اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی بس خو نه کیږي چې تمام ورځ زه شریعت خبرووم او زه د مکتب ته نه پرېږدم او زه دا خو نه
کیږي
دا ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دي نه باید د خلک ډډه وکړي په هوش راشي.
مننه. بیرته که دی بحث هغه سر موضوع ته راشو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څرنګه وي، تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو درو سره څخه دا خبره واورېدله چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره. استاد سنګزی، د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي؟
ګورې په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جانباز صاحب ورته اشاره درلوده، خپله مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده، یعنی کومه بین المللی مشخصه قاعده نه ده، یو عرف ده چې د بین المللی حقوقو له منابعو نه شمېرل کېږي، خپل عرف. اما دا عرف ډېر غښتلی ده، د روابطو د تعمین دپاره رسمیت پېژندل اړین ګڼل کېږي، او هغه د ده معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساوي حقوق بڼه په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخلېږي. د لپاره چې دغه مشروعیت را منځته شي، معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث داره چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي. د داخل نه د شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي. اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت رامنځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو، برسیره په دیني قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وه او دا دین دیني قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپله داخلي قوانین دي، خپل داخلي قوانين او وضعي قوانين. هغه قوانين چې دا خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانين دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل بحث دا ده چې داسې قوانين په دنیا کې وجود لري چې هغه ديني نه دي، یعنی هغه اساس او مبنای ديني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستاسو وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوا نوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانین، د معارف قانون، دا له دین نه دی اخیستل شوي، اما له دین سره مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم لپاره وجه کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حداقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلور کلونه مخکې، یعنی د امان الله خان دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیک کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلي دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او کنه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد او داخلي قوانین که چېرې مدون شي، طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغې ته احترام باندې مکلف دي. اما د ته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد لخوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات، بین ملي تعهدات، دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت ده یوه. بل لکه چې وویل شول، په ایدئولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدئولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدئولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې ولیدل چې ډېره هڅه وشوه چې ایدئولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدئولوژیک نظامونه بقا نه لري، په ایدئولوژیک نظامونه کې خلک د سره تنظیمېدلی. یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټول ورته احترام لري، ټول باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړي. دریم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید پرسنت پریزندل سی، آزادیگان پرسنت پریزندل سی، لکه چه مرتو ورطه اشاره وسه زیدیر باسود بانده نکوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي لکه جنبان صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه؟ استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې هغه وویل چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بنان موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا دقیقه خبره ده چې که چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلې کېږي په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کړي دي په داخل کې د خپل ټول ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسبات کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول سند تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست، اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه وي د دا ټکم په آخر کې عرض کړم، وخت نیسم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا وروسته نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوبو په منځ کې بیلانس رامنځته کړي، یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه، او په نهایت کې غربیان. دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورځپاڼه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط، خصوصا انګلیس او جرمني، شروع کړي دي. او سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي، اما دته مدون سیاست په کار ده.
مننه استاد سنگزی، وخت نور اجازه نه راکوي. جانباز صاحب له تاسو څخه او زرمتی صاحب له تاسو څخه هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته.